Kırışını Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو او په افغانستان په اغیزو باندې لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي نومبر په 15 نیټه په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دوو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال لوري کاملا هریس او ډانلډ ترامپ کاندیدان دي. ترامپ یو دوره مخکې د امریکا ولسمشر وو، خو کاملا هریس حاضر دمه د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده. په پیل کې اوسنی ولسمشر جو بایدن غوښتل چې ځان کاندید کړي، خو له نظر پوښتنو ورته څرګنده شوه چې د بری چانس یې لږ دی، نو د جولای په 21مه یې له کاندیداتورۍ لاس واخیست. د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د مستقیمو رایو ترڅنګ د الکترول کالج په نوم یوه بله پروسه هم شته چې د ولسمشر په ټاکلو کې زیات اهمیت لري. د ولسمشرۍ دوره 4 کاله ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نړۍ پر نورو هیوادونو بې اغېزې نه دي، او له همدې کبله د ټولو هیوادونو ورته تلوسه ده او په ځیر یې څاري. افغانستان هم د نړۍ جز دی، او شاید د امریکا انتخابات تر ډیرو نورو هیوادونو د افغانستان لپاره مهم وي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ، خو ټرمپ په ځلونو ویلي چې که دی په واک کې پاتې شوی وای له افغانستان څخه به یې ټول ځواکونه نه وویستلي، او حداقل بګرام اډه به یې په کنټرول کې ساتلې وای. له بلې خوا د ډیموکراتانو حکومت وایي چې د دوحې تړون د جمهوری پال ټرمپ د حکومت په مهال لاسلیک شو، او دوی مجبور وو چې تطبیق کړي. د شای پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو د اغیز و وړه بیلګه وي. په دې موضوع خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرسیال او د ننګرهار په خوانی والی شاه محمود میاخیل، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی. لومړی میاخیل صاحب، مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د انتخاباتو په ارتباط خبري وکړو، په خپل د امریکا لپاره، د امریکایانو لپاره دا انتخابات په کوم لحاظ مهم دي؟ کاندیدان څه ډول وعدې ورکوي؟ هغه وعدې چې د امریکایانو لپاره ډېرې مهمې دي.
سلام د سروان صاحب تاسو ته ورسیږي، او قدرمن آزاد صاحب ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د امریکا په تاریخ کې به دا مهم انتخابات ځکه وي چې یو طرف ته د امریکې پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه وایي چې زه غواړم چې امریکا بیا مقتدره کمه، خو په عین حال کې د امریکا اقتدار یا قدرت هغه د امریکې په موسساتو باندې دی، د امریکې په سیستمونو باندې دی چې هغه د دیو نظامي قوت دی، هغه د دیو مالی قوت دی، سیاسي قوت دی، او هغه د دیموکراسۍ اصول چې دیو په دغه تقریبا په 500 کالو کې تبلیغول دنیا کې چې دغه یو بهتر سیستم د یو هیواد د پرمختګ لپاره دی، دا یعنی که هغه تقویه نشي نو بیا دلته بیرته امریکا یعنی ضعیفه حالت ته ځي. اما د دې مخالفین هغې وایي چې ټرمپ چې دی د امریکي سیستم د پاره خطر دی، یعنی په دې معنا مانی چې دا په ډیموکراسۍ عقیده نه لري بلکې په ډیکټاتوري نظامونو باندې عقیده لري یا د اټوکراسۍ باندې، او د دې د راتګ سره به د امریکي سیستمونه چې دي که هغه مالی دي، اقتصادي دي او نظامي دي، هغه به له منځه ځي. نو دغسې یو اختلاف د نظر اصلي یو غټه مسله دا ده. د دې نه علاوه طبیعي ده چې بعضې نور مسایل دي چې هغه د امریکا په داخلي اقتصاد باندې، د خلکو په ژوند باندې، چې هغه د ابورشن یا دغه مسله ده، د ښځو مسله ده چې ښځې خپل حقوق باید ولري، چې د خپل ځان باره کې په خپل تصمیم ونیسي، د صحت مسله ده، همدارنګه د مهاجرو د راتګ مسله امریکې ته ده. دې کې هم اختلافات د نظر د دواړو کاندیدانو تر منځ موجود دي، خو دغه انتخابات د امریکې هغه انسټیټیوشن یا د امریکې سیستم لپاره دا ډېر زیات مهم دي، ځکه تاسو ولیدل په تېره دوره کې چې کله ډونالډ ټرمپ ټاکنې ونه ګټلې نو یو تعداد زیات امریکایان د دې پلویان واشنگتن ته راغلل، دلته په د سنا یا د امریکې په کپیټل باندې هغې باندې حمله وکړله، هغې کې څه نفر مړه او زخمیان شول سره، او دا پخپله د یو دیموکراسۍ په حقیقت کې په ضد یو حرکت دی وی ګڼي. نو په دې خاطر باندې دغه یو مختلف نظر موجود دی، اما بیا په دنیاوالو پالیسیو کې هم اختلاف نظر لري چې هغه د دې روابط نورو ملکونو سره یا نورو هیوادونو سره هغه بیا جدا بحث دی چې خبرې کولی شو.
ډېره مننه میاخیل صاحب. ښاغلی آزاد صاحب، ستاسو په نظر د امریکایانو لپاره کوم مسایل زیات مهم دي؟ طبعا هغه مسائل چې د یو ملت لپاره مهمي، کاندیدان په همغو مسایلو باندې ډېرې خبرې کوي او په همغو مسایلو کې ورته وعدې ورکوي.
پورې متحده ایالاتونه یو ډېر پرمختللی هېواد دی، دلته مسایل ډېر کم دي چې کاندیدان پر هغه باندې چنی وهي. لیکن هغه څه چې دننه په امریکا کې د پام وړ وي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو مقدماتي خبرو کې هم وویل چې د امریکا له انتخاباتي سیستم شاید د نورو هېوادونو د ټول نړۍ څخه متفاوت وي. یو پاپولر وورس یا بیا الیکټرال کالج الیکټرال وورس دي چې په هغه کې د خلکو استازي هغه چې ولسي جرګه موږ تاسو ورته وایي، یا مثلا دلته ریپرزینټیو یا د خلکو د استازو کور ورته ویل کېږي، هغه د هغو رایې هم ډېر مهم رول لري. دا چې په امریکا کې د خلکو پام کومو خبرو ته ډېر راوړي، لکه څنګه چې مې اخیر سره مخکې وویل، دلته خو ادارې موساتی او ځینې ادارې بیا خورا ډېر رول لري د امریکا په ټولو داخلي او بهرنیو پالیسیو کې. په ځانګړي توګه په بهرنیو پالیسیو کې تمثیل یې خورا ډیموکراتیک دی. دلته ګوندونه هر ګوند چې بریالی کېږي هغه د خلکو په رایه او بیا د کالج الیکټرال په رایه باندې اول دفتر ته ځي. لیکن د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ بیا نورې ادارې دي چې هغه یې جوړوي، هغه څلور کلنه دوره یې نه جوړوي. په ټوله کې دننه په امریکا کې یو تمثیل کېږي د ډیموکراسۍ او انتخاباتو کې نورې ادارې شکیل نه دي، یوازې ډېر هغه شفاف انتخابات کېږي. د امریکا د خلکو لپاره څه چې وړاندې کېږي، دوه درې شیان دي چې هغه ډېر تکراري شیان دي او هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ډېر تړلي دي. مثلا د مالی بحث دی، ټاکس بحث دی، ټاکس ډېر دی، ټاکس کم دی. یو ګوند وایي چې زه به تر د ټیک ټاکس خلک باندې وضع کوم. دلته د صحت ډېر لوی بحث دی، ځکه هیلث انشورنس یا صحي انشورنس یا صحي بیمه چې نه وي ژوند د ستونزو سره مخ وي، او بیمه اکثره وخت خورا ګران وي، که هغه حتی دولتي بیمې هم دي یا اوباما کیر په نامه باندې چې کومې بیمې هم دي. دغه بحثونه خورا ډېر کېږي او ډیموکرات په دې باندې ټینګار کوي چې دوی د صحت په برخه کې په تېرو څلورو کلونو کې هم ډېر کار کړی دی او لا هم ډېر کار کوي. د دې تر څنګ د کاریابي مسله ده. خلک عموما د امریکا زه چې دلته ورته ګورم په مید ویسټ کې چې زه ورته ګورم، تر اویا سلنه ډېر امریکایان هغه د نړۍ په چارو نه دي خبر چې په نړۍ کې څه پیښیږي او څه روان دي. یو خو دپاره خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی عام امریکایان، او د یوګو دپاره ورځني ژوند دپاره لکه مخکې چې په برخې دغه وی چې صحت همدارنګه مالیات او بیا کاریابي دا ډېر مهم بحث دی. او د کاریابي سره د امیګریشن تړي په اتما ډول، ځکه ریپبلیکنز دا وایي چې د خلکو کار یا د کار زمینه ځکه کمه سوې ده چې دلته امیګرنټس راځي او ډېر زیات په حاجي نه دا ډیموکراتس راولي. نو دغه درې څلور بحثونه د عامو امریکایانو لپاره مهم دي.
ډېره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. پسرلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا تر اوسه پورې ټرمپ او یا کاملا هریس په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه کړې ده؟
ډېره مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته
سلامت.
زما چې څومره یادېږي، ټرمپ همیشه په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه کوي، ولې په داسې شکل یې یادونه کوي چې د امریکا وتل د افغانستان څخه د جو بایدن سره ناکامي بولي او د کمپاین د وسیلې په توګه ډېر زیات کاروي، ولې دا چې د افغانستان سره سره کوم برخورد به ولري او کوم پالیسی لري او یا طالبانو سره به کوم برخورد لري.
هغه به وروسته هغه موضوع تر اوسه زما منظور داره چې یعنی لا هم افغانستان په امریکا کې و د توجه وړ موضوع ده او کنه دوی هغه موضوعات عموما کاندیدان په کمپاینونو کې ادوي چې د خلکو لپاره مهم وي.
همداسې ده. کاملا هریس په دې اړه خبرې نه کوي، د افغانستان یادونه نه کوي. ټرمپ وخت نا وخت د انتقاد په شکل یادونه کوي تر څو امتیاز واخلي او یو وسیله واوسي. ولی د پخوا په نسبت د افغانستان موضوع ډیره تته ده. دوی ډیر زیات په داخلي موضوعاتو باندې پیچي. د دوی هغه تر ټولو ستر کمپاین هغونه چې په شیکاګو کې و او په ویسکانسن کې و په ملواکی کې هلته تمه کېده چې دوی به په خپل بهرنی سیاست باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان به یوه برخه اوسي. ولې بدبختانه دوی د افغانستان په رئیس ونه ویل او یوازې د وتلو یادونه وکړه بس خلاص. افغانستان اوس د دوی د بحثونو جدي محور نه دی.
بله.
او دوی وخت نا وخت د فلسطین او د اسرائیلو په اړه بحثونه کوي.
ډیره مننه سلامت صاحب. ښاغلی سیام الدین پسرلی، میاخیل صاحب، ستاسو په نظر که چیرته ترامپ راغی ولسمشر شو یا کاملا هریس شوه، نو د افغانستان په اړه به د امریکا اوسنۍ تګلاره بدله شي یا لږ یا ډیره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان باره کې که دیموکراتان راځي او که ریپبلیکن راځي او یا نړیوال کوم سیاست چې ده، دې کې به ډیر کم فرق رامنځته شي، ځکه چې تر کومه حده پورې چې په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو پنځوسو کلونو کې چې زه د افغانستان د مسایلو سره دخیل پاتې شوی ما او تعقیب کړی مې دي، حتی د مجاهدینو د وخت نه را په دې خوا د امریکې د دیموکراتانو او ریپبلیکن یعنې د دواړو ډلو د افغانستان باره کې دیو پالیسي تقریبا یوه وه، ځکه چې هم ریپبلیکن دیموکراتانو مجاهدین تقویه کول، ځکه چې هغه وخت کې سوړ جنګ وو او د شوروي اتحاد په مقابل کې د دیو یو رقم دریځ درلوده، او هلته په کانګرس کې حتی د ډیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ د افغانستان د هماهنګۍ یوه کمیټه هم جوړه کړې وه چې سناتور ګوردون هفري هغه وخت کې مشر و. کله چې طالبان راغلل داخلي جنګونه افغانستان کې شول، تاسې ولې 15 کاله په افغانستان کې داخلي جنګونه روان وو چې بیا طالبان را پیدا شول؟ د امریکا پالیسي هم دا وه چې هغه د منطقې سره یعنی زیات ځان دخیل نه کړي د روسانو د وتلو نه، اما چې بیا سپتمبر 11 چې کله وشو بیا ریپبلیکن دیموکراتانو یو رقم د دې حمایت کوي چې افغانستان ته لاړ شي او طالبان لری کړي او بالاخره هلته یو نوی فصل د حکومتوالۍ رامنځته کړي. نو په دې حساب باندې د ټولو رئیس جمهورانو د بوش، اوباما، ترامپ او بایدن د دې ټولو نظر همدا و چې دی افغانستان لپاره د نیشن بلډینګ یا د ملت سازۍ دی لپاره نه دي تللي. دا چې ولې ډېر وخت هلته پاتې شول او ټول غوښته چې د افغانستان نه باید ووځي، هغه عوامل نور دي چې هغه د عراق جګړه وه، هغه اختلاف د اروپا او د امریکایانو ترمنځ چې د بعضې اروپایي هیوادونو نه غوښته چې هغې جنګونو کې برخه واخلي د عراق په جنګ کې، نو د افغانستان جنګ ته ښه جنګ وو، د عراق جنګ ته بد جنګ وو. نو په دې خاطر باندې امریکا زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. تاسو ولیدل چې د ترامپ د ورکه د دوه قرارداد وته یا لفظدامه شې وته، دا د طالبانو او د امریکې تر منځ امضا شوله، د افغانستان د حکومت دلته څنډې ته شو او بیا بایدن هغه لفظنامه تطبیق کړله. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه په اختلاف د نظر کې زه فکر نه کوم چې زیات اختلاف یا غزمنګه عامیانه اصطلاح باندې د دیو ترمنځ دغه اختلافات هغه 1900 یعنی کمترین مسایلو کې، په تاور مثال او با ترامپ وای چې په دغه شکل باندې چې بایدن راووت او یو دم نظام سقوط وکړ داسې راوتل باید نه شوي، اما په وتلو کې دواړه سره موافق وو. نو زه فکر کوم چې که په آینده کې وي دا کوم وضعیت چې اوسنی روان ده، طالبان حکومت به په رسمیت نه پېژني، د طالبانو مشران به د تور لیست نه وکاږي تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروعیت رامنځته نه شي او هغه نړیوال کوم نومونه چې کوم یو دي که هغه د نظام جوړېدل دي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه د ښځو تعلیم ده، تر څو چې دا شیان نه شي دا یعنی زه فکر نه کوم چې پالیسي کې تغییر رامنځته شي. البته تعامل به منطقه کې موجود وي، یعنی د طالبانو سره دا به منفي تعامل یا استخباراتي تعامل به وي، بشري کومکونه به تر یو حد افغانستان ته ځي، دا چې په څه رقم توضیح کېږي هغه بیا جدا مسله ده، خو دا کومکونه هم اوس یعنی ډېر راټیټ شوي دي او نور به هم راټیټېږي.
بله، ډېره مننه میاخیل صاحب. کوربدن آزاد صاحب، ستاسو نظر سره البته دې ته په کتو چې ترامپ څو ځلې ویلي دي چې کدی پاته شوی وی بل دوره هم انتخاب شوی وی د با ټول قواوی له افغانستان نه ویستلې او حداقل بګرام به له لاسه نه ورکړي او وسم کله کله داسې خبرې کوي او کله ناکله خو داسې ادعا هم کوي چې بګرام د چینایانو په لاس کې دی. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب په متحده ایالاتونو کې دلته خپلو خلکو ته چې دا کاندیدان ویناوې کوي خلک یې په واقعي ډول باور کوي، لکن که چیرې موږ د متحده ایالاتونو تیر څلوېښت کال بهرنۍ پالیسۍ ته داسې لنډه کتنه وکړو که هغه د افغانستان مسله وه، سړه جګړه وه، که هغه د عراق دوې جګړې وې، که هغه نن په غیر مستقیم ډول د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې دی ښکیل دي، دا سیاسي ګوندونه یا دا کاندیدان یا په اول دفتر کې هر ناست ولسمشر په بهرنیو پالیسیو کې خورا ډېر کم صلاحیت لري، سره د دې چې اساسي قانون دا واک ورکړی دی درې قواوو مشر دی، د سر علاقمندان د دې هېواد دی ځواکونو مشر دی، لیکن پالیسۍ نورې ادارې چلوي. که هغه ټرمپ وي، که هغه آغلی حارث راځي دفتر ته، د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو، البته د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ چې دي، هغه به په متواتر ډول همدغسې ځي لکه هغه ادارې چلوي. او د دې تر څنګ بیا دغه لوی تصامیم یو کاندیدان دی خبرې کوي، ادعاوې کوي، دا په کانګرس کې نیول کیږي، دا کانګرس کې ووټنګ په دې باندې کیږي کله چې د نورو هیوادونو د بهرنۍ پالیسۍ په اساس ته وي، هغه سینیټرز او کانګرسمنان دواړه د رایو په اساس باندې ولسمشر ته دا واک ورکوي که هغه د جنګ موضوع وي، په ځانګړې توګه د جګړې موضوع، او هغه که مثلا د یوکراین د اسرائیلو د غزې په اوسني حالت کې، د ایران او د اسرائیلو په اوسني حالت کې د متحده ایالاتونو د پالیسۍ څرنګوالی وي، هغه د کانګرس د اجازې پرته یو
یو شاید چې په کانګرس کې جمهوریپال اکثریت دی، یعنی که د دوی ولسمشر هر څه پرېکړه کوي ورسره توافق به کیږي که څنګه؟
دا خو په دغه دوره کې داسې پېښ شوي وو چې ډیموکراتان هم په سپینه ماڼۍ کې وو هم په کانګرس کې وو، لیکن دا حتمي نه ده چې هر وار دی داسې وي، خو که ډېره مهمه حیاتي موضوع وي، که په هغه کې مخالفتونه موجود وي، نو بیا کانګرس هم خپل غړي هم ډېر وي دغه ګوند، هغه هم احتیاط باندې کار اخلي. بیا تر ټولو مهمه دلته بله اداره سي آی، هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر مهم رول لري، سره له دې چې هغه د سړې جګړې باس میاخیل صاحب وکړي، په هغه کې کانګرس مین یې مخته کړی وو د چارلی ویلسن په نامه باندې، اما ټول فنډینګ او ټول هغه کم جګړې چې مخته بوله، دا د سی آی تر ټولو ګرانه جګړه وه چې د دوی په تاریخ کې تر ټولو ګران جګړه وه، سره د دې چې دا اوسنۍ جګړه شل کلنه اوږده جګړه وه. لهذا د افغانستان بحث مهم دی، افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم مهم و نن هم مهم دی، بهرني پالیسۍ د خپل انتخاباتو کې په ډېر کلی شکل نه اخلي، ځکه د دوی آډینس هغه څوک نه دي چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ باندې دوی ته رایه ورکوي، د دوی آډینس عام امریکایان دي، او عام امریکایان دپاره د دوی خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی. لهذا هغه بحثونه په مختلفو ناستو کېږي، هغه بحثونه نن هم که په هر ایالت کې کاندیدان یعنی کانګرسمینان او همدارنګه سینیټرز دا بحثونه نن هم کوي بهرنۍ پالیسیو، او خپله کاندیدان هم کوي، لیکن عام ولس ته دی هغه بحث کوي چې آډینس یې غواړي چې وایې وري. افغانستان پرون مهم و نن هم مهم دی، خو تصمیم به ټرمپ نه نیسي، تصمیم به آغلی حارث نه نیسي، تصمیم د همغه پالیسۍ له مخې روان دی چې په 2014 کې وسو، بیا 2019 کې تازه سو د آسیا د ستراتیژۍ په نامه باندې، بیا په 2019 کې چې د دوحې لاسلیک کېږي په هغه کې بېرته همغه تازه سو، تر هغه پورې چې خپل ځواکونه راوایستل سول، د همغه پالیسۍ له مخې نن هم چې تر کومه بریده په تېرو دوو نیمو کلونو کې وخت نا وخت چې د ویسکانسن پوهنتون کې په دغه فاکولټه کې زه تدریس کوم د ګلوبل افیرس، موږ وخت نا وخت د ځینې سناتورانو سره د ځینې کانګرسمنانو سره وینو، نن هم ځینې په دې باور دي چې متحده ایالاتونو شاره سرمایه ګذاري په طالبانو کړې وه، اوس هم دی کافي وخت به کړی دی، او دا تصمیم به هغه کسان نیسي یا هغه ادارې به نیسي چې هغو دا تصمیم نیولی دی. لهذا تصامیم د پالیسۍ له مخې پالیسۍ اوږدمهاله دي، د یو هغه ته وخت ورکوي، یعنی شخص دا نه شي کولی چې هغه د راسي بګرام د بېرته ونیسي، چینایان که د دوی کومه ادعا دا ممکن هلته لیدل سوي وي، ځینې چینایان هغه دې وویستل سي، دا هر څه د هغه اوږدمهاله پالیسۍ له مخې دي چې دا ریپبلیکنز او ډیموکرات دواړه د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي مني، چې څوک یې جوړوي او څوک یې پلي کوي، او د سکرین پر مخ باندې څوک تمثیل کوي. لہذا تکرارن بیا وایم، بخښنه غواړم چې ټرمپ یا اغلې کاملا هاریس په دې تصامیمو کې به ډېر رول ونه لري چې هغه دې افغانستان ته بیا ولاړ شي یا بیا ولاړ نه شي، یا بګرام څنګه کې، یعنی مثلا د اسرائیل او د فلسطین او د اسلام مسله کې یاره یوکرين او د روسیې مسله څنګه کې اغه نور ادارې دي چې هغه په دوامداره توګه ډېر بیوروکراتیک او ډېر هغه کسان چې په هغه باندې په میلیونه ډالر مصرف شوي دي په دې برخه کې چې سرمایه ګذاري پر سوی د پالیسي شوي دي سټیج ته رسېدلې چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ واکې په لاس کې یو چلوي هغه هغه کسان نیسي او هغه ښکاره کسان دي.
بله ډېر مننه سلامت اوسې پسرلی صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې لکه دوه نور ملمنو ښاغلیو میاخیل او آزاد چې وویل چې لوی پالیسۍ یوازې ولسمشران نه ټاکي بلکې نورې ادارې هم شته پکې، او که فکر کوي چې ځینې مسایل شته چې که خارجي هم وي او غټې مسلې هم وي په خپله ولسمشران پریکړه کوي په اړه، او که کوي او کوم تغییر راځي ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط هغه به څه وي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل او آزاد صاحب وویل، بېله شکه دلته سیستم دی، دا سیستم په منظم شکل چلیږي، مخته ځي. زما غږ اورئ؟
بله بله صاحب، ستاسو غږ اورئ.
ډېره مننه. کور اورم. او ولسمشر هر څوک راسي تر ډېره پورې به هماغه سیستم هماغه پالیسي به تطبیق کوي. مثلا زه تاسو مثال ورکوم، د افغانستان څخه د وتلو تړون هوکړلیک د طالبانو سره دا د ټرمپ د ادارې په وخت کې وسو. ټرمپ دوی سره دا موضوع نهایي کړه، او ورپسې وروسته جو بایدن راغی. جو بایدن هماغه قرارداد هماغه پالیسي عملي کړه او د افغانستان نه ووته. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل، په وتلو کې د نظر ستونزې درلود، مشکلات درلود، په کوم شکل چې ټرمپ غوښتل یا په کوم شکل، دا مدیریتي او تخنیکي موضوعات دي چې یو بل باندې دوی انتقاد کوي. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي، د هیوادونو په وړاندې، د منځنۍ اسیا هیوادونو په وړاندې، د یوکرین په وړاندې، د افغانستان او ایران په وړاندې دوی هغه پالیسي تطبیقوي او مخته ځي. او بل شک چې د ټرمپ شخصیت یو نظر متفاوت دی چې ډیر زړه تصمیم نیسي. همدغه دلیل چې په خپل دوره کې د سوزلي کانګرس ته وغوښتل شو، او د دې امکاناتو چې بعد ولسمشري څخه لري سي، ولې بیا بیرته دوام پیدا کړ؟ ځکه چې دوی تصامیم جدي او خطرناک وي. د افغانستان کې د بمونو بور د بمونو مور او کار او پتا دایښ باندې هغه سید نور تصامیم د سیونی و چې هغه د کانګرس لپاره قبول نه و. په ځینو ځایونو کې وګورو د افغانستان پر وړاندې د ټرمپ سیاستونه به ډېر زیات داسې وي چې محدودیتونه وړاندې کوي، او د هاریس سیاستونه به نرم وي. دا دیموکراتان په کل کې نرم خلک دي، او ریپبلیکن چې دي دوی کنزرویټیو ځان ته وایي، او جدیت لري، قاطعیت لري، او پریکړه کوي په تصمیم کې مخته ځي. نو دغه لږ تفاوت شته دی د شخصیتونو هغه توپیر چې ورته وایو. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي چې افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره څه ډول برخورد وکړي. دوی بهرنۍ چارو وزارت، سی‌آی‌ای او نور ادارې چې دي مجرب خلک لري، تجربه کار خلک دي. او بیا که په کل کې په لویه کچه بیا داسې تصمیم نیول کېږي چې فرض وکړي چې که بیا افغانستان ته ځي یا بل ځای، دوی به د کانګرس مشوره اخلي، همدغسې به مخته ځي.
بله لومړی میاخیل صاحب، لومړنی اوریدونکي ویل وایي داسې یو څوک دی وایي بریالی شي په انتخاباتو کې چې نرمي د افغانستان په مقابل کې. اوسنی حکومت یې د ده په نظر سختي یو دا شی چې بندیزونه یې لګولي دي، بل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ستاسو په نظر دا اوسنی حکومت د امریکا د طالبانو په برخه کې له سختۍ کار اخلي؟ ځینې خلکو بیا برعکس انتقاد پې کوي، وایي بوجۍ پیسې ورته رالیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم چې دلته مسایلو ته اشاره وکړم. اول خو دا ده چې الله تعالی وایي چې ته په خپل حالت کې تغییر رانه ولې، نو زه ستاسو په حالت کې تغییر نه راولم. نو دا مهمه ده چې افغانان په خپل حالت کې په خپل تغییر راولي. خپل تغییر په دې شکل باندې راځي چې یو بل اومني، یو بل نفع نه کی، او ټول افغانان که د هر فکر نظر خوندان دي هغه د دې حق لري چې په افغانستان کې ووسی. نو که سړی په خپل ځان باندې رحم ونه کی، نو بیا نه الله تعالی په خپل بندگان باندې رحم کوي، او نه بیا امریکای نه دا توقع پکار ده چې په افغانستان باندې رحم وکړي. دویمه مسله دا ده چې د امریکای تصمیم گیری چې کوم یو ده، جمهور رئیس رول زیات مهم ده. دلته هغه د توازن د قواو موجود دی، یعنی معنا دا ده چې هغه بیلانس آف پاور فرضاً د کانګرس د امریکې د ولسي جرګې سره هغې سره د پیسو قوت دی، د سنا سره سیاسي قوت دی چې هغه خپل تصامیم سیاسي چې نیسي صنایع نیسي، او جمهور رئیس سره بیا اجرایوي قوت دی چې هغه عملي کوي. نو په دې خاطر باندې یوازې یو کس دلته تصمیم نه نیسي، ځکه تصمیم ګیریم چې کوم یوه ده هغه پروسه ده، دا هغه بعضې اوږدمهاله پروګرامونه یا دیو لري ګټې لري په منطقه کې په دنیا کې چې هغه بیا تغییریږي نه، هغه یو راځي بلې تعقیبۍ سره. اما په ډیرو مسایلو کې دغه بیلانس آف پاور خامخا تاثیر لري د امریکې په سیستم کې. نو دویمه خبره دا ده چې د افغانستان لپاره که هر یو راځي بیا خبره بېرته ماغې ته راځي چې موږ څه کوو، آیا موږ کولای شو چې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته کړو، موږ کولای شو چې یو بل ومنو، موږ کولای شو چې د دیکتاتوري نه وي په افغانستان کې، د نفع او د انحصار او قدرت سیاست نه وي، او ټول افغانان د حق له چې په خپل وطن کې اوسېږي، ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، تعلیم وکړي، او یو فرصت ورته موجود وي، او کنه یوازې یوه طبقه د پیاده نیولو تر سره پورې ټول ملایان حاکم وي او نور ولس هیڅ حق نه لري، د خلکو نه ټکسونه اخله، د خلکو نه پیسې اخله، د بهرني ملکونو نه استخباراتي پیسې اخله، او هیچا ته جواب نه ورکوي.
میاخیل صاحب یو بل خبرم وکړه، وای په افغانستان کې یوازې د ښوونځیو مسله ده چې دا هم کورنۍ مسله ده، آیا د جنو د ښوونځیو مسله یوازې د امریکا لپاره مهمه ده که د ټولو دنیا لپاره او د ټولو افغانانو لپاره؟ او ټول لګي دا
اول خو ټول نه افغانان ته مهمه ده چې تعلیم مخه نیول کیږي، دا اول ضرر افغانان ته رسیږي. که موږ غواړو چې یو ملک اقتصادي رشد وکړي، یو ملک ثبات وي، امن وي، بې له تعلیم امکان نه لري. تعلیم دروازې تړل معنا دا چې د جهل دروازې به تکول دي، او دا نړیوال حقوقي مسایل هم دي چې ته نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم نه محرومه. نو دا یعنی دا د اسلام په لحاظ، د افغاني کلتور عناناتو په لحاظ باندې، انساني لحاظ باندې، یعنی دا یوازې نړیوال غوښتنه نه، دا ټولو هغه د بشریت غوښتنه ده چې دا حق باید خلکو ته ورکړ شي. په دې کې نو په دې خاطر باندې که موږ ویو چې دا یوازې د امریکایانو غوښتنه نه، دا د ولس غوښتنه هم ده، دا د اسلام غوښتنه هم ده، دا زموږ استاذ د افغاني کلچر او د انساني ارزښتونو ټولو غوښتنه ده. نو موږ کله، ځکه چې دنیا مسایل داسې نه دي چې یو بل پورې تړلې دي، که ته د یو چانه کومک غواړې، د چانه مرسته غواړې، او بیا راځې په خپل ملک باندې ظلم کوې، نو خامخا هغې په مقابل کې یو حساسیت موجود وي، ولو که څوک څه کولی شي که نه شي، یا تغییر راځي که نه راځي، څه وخت تغییر راځي. نو دغه حالت ته قابل د یو نظام یا یو حاکمیت چې سفارتونه بند وي، د بانکي سیستم بند وي، ملل متحد کې ځای ونه لري، او هر ورځ خلک د افغانستان نه فرار کوي، نو د دې نه به موږ څه توقع ولرو، او دنیا به د دې نه څه توقع ولرو؟ استخباراتي جګړو لپاره ښه دي چې یو د بل په ضد باندې استعمال شي، هغه جدا مسایل دي. که غواړي چې تغییر راشي، تغییر دا دی چې موږ په خپل حالت کې تغییر راولو، بیا نور د دنیا سره تعلقات دي، هغه که ګاونډي هېوادونه که دنیا دي، هغه په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ دي. کوم ځای کې چې زموږ ګټې دي، باید هغه تعلقات وساتو، که د ګاونډیانو سره وي، که د دنیا سره وي، که د امریکې سره وي، هغه جدا مسایل دي. اما اول تغییر دا دی چې موږ په خپل ځان کې تغییر راولو.
ډېره مننه میاخیل صاحب، سلامت اوسې. آزاد صاحب، دوم اوریدونکي مویل وایي پالیسي په امریکا کې ولسمشران نه ټاکي، بلکې ادارې ټاکي. هغه خبره چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، میاخیل صاحب هم اشاره وکړه، او پسابي صاحب هم ورته اشاره وکړه، لیکن بیا دا سوال شاید د ځینو په ذهن کې پیدا شي چې داسې ویل کېږي چې که ټرمپ بریالی شي، ممکن د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. په زلونه دا خبره هم کړی ده چې په څو ساعتو کې زه پای ته رسوم. کوم فکر وي د اوکراین ولسمشر زیلنسکي په دې اړه؟ اندېښنه څرګنده کړه، له ټرمپ سره یې وکتل، یا د چین په برخه کې؟ د ټولو باور داره چې ټرمپ د چین په برخه کې ډیره سخته پالیسی ولري، تعرفې به زیاتې کړي. د ایران په برخه کې بیا وایي چې کېدای شي د ایران وضعیت نور هم خراب کړي. دا نو بیا ولي، دا اندېښنې ولي شته، دا نظرونه بیا ولي شته؟
په کمپاینی تبلیغاتو کې مبالغه هغه ډېره عامه ده. په هر هېواد کې هر مهال چې کمپاینه کېږي، مبالغات خورا ډېرې کېږي. دا چې اندېښنې ولې د دې سره ستا ښکاره خبره ده، د متحده ایالاتونو ولسمشر لکه مخکې چې ما وویل، ټول تصامیم خدای نشي نیولی، دلته درې قواوې دي، د دې تر څنګ بهرنۍ پالیسۍ نور خلک دي چې هغه جوړوي. هغه ځکه هم چې امریکا د اساسي قانون لمخې د اول او څلورم او څوارلسم او شپاړسم او شپږم امندمنټس لمخې خورا ډېر ډیموکراتیک او لیبرل سیستم دی. دلته هر څوک کولی شي چې هغه مختلفو سیټونو ته ځان کاندید کړي. یوازې د ولسمشر د معاون دپاره یو شرط دا دی چې هغه باید په امریکا کې زیږېدلی وي. نور سیټونو ته هر څوک کولی شي د امریکا سیټیزنشپ لري هغه ځان کاندید کړي. نو یو څوک ځان کاندیدوي هغه ولسمشر شي، اما یو څوک له ډېرې تنکۍ ځوانۍ په هغه سرمایه ګذاري کېږي، د پالیسۍ په برخه کې، د استخباراتو په برخه کې، د متحده ایالاتونو د بنسټیزو منافعو د ساتلو په برخه کې، هغه ټول عمر په همدې برخه کې کار کوي. ښکاره خبره ده چې هغه بیا په هغه ادارو کې کار کوي چې د پردې تر شا کول تصامیم هغلته نیول کېږي، او دغه نورې قواوې د اجرایوي هغه تمثیل لري. هر هغه څوک چې د امریکا ولسمشر شي، په مطبوعاتو کې د خبرې تاثیر لري. کله چې د ټرمپ په څېر یو څوک دغسې څرګندونې کوي، اول خو د ده څرګندونې خورا ډېر هغه ډیپلوماتیک عرفونو او نورمونو له مخې خورا ډېر د دې د دې معیار نه لوېدلي څرګندونې وي. لکه دا وایي چې د چین ولسمشر له ما څخه بیره لري او ډارېږي، او هغه هم نه غواړي چې زه راسم. دغه ډیپلوماتیکې څرګندونې نه شي کېدلی. لهذا ځینې وختونه چې لاملونه رسنی ښکارل کېږي یا اندېښنې ښول کېږي، خو په ټوله کې د یوکراین او د روسیې مسله یا نور لویه مسایل، هغه دلته یو سیستم دی چې هغه پر مخ بیایي. ولسمشر خپل صلاحیتونه لري، اجلایي صلاحیتونه لري، لیکن د صلاحیتونو د کنټرول دپاره، د نافذولو دپاره، د څار لپاره نه یوازې چې دا درې قوې دي، نورې قوې شته. یا بله قوه شته چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ځانګړی ځای نه لري، لیکن په تصامیمو کې اوس رول لري خپل هیواد او د ټولو هیوادونو د ملا تیرونو استخبارات وي. لهذا هغه ویل خو وي، خو لکه دغه میلما چې زنګ وهلی وي ویله چې نورې ادارې دي چې هغه وچلوي او تاثیر نه لري، تاثیر ګذاري کېدلی شي. ځینې وختونه لابي تاثیر لرلی شي. د بېلګې په توګه همدا اوس دا لابي روانه ده. خپل امریکایان، یعنی د افغانانو خو طبیعي خبر زما خو د یو افغان صفت دا مسؤلیت دی چې د افغانستان لپاره زه لابي وکړم. خپل امریکایان همدا لابي کوي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډېری سناتوران سره شمالې دلیلي هغه په دې باور دي چې افغانستان کې څه روان دي، سم نه دي روان، او باید په د امریکا په دریځ کې تغییرات راشي. لابي خپل تاثیرات لري، او هغه کسان چې بیا په دې برخه کې تصمیم ګیري کې رول لري، په یو باندې هم تاثیرات لرلی شي. د ټرمپ د ګوند ته کسان په دې باور دي چې څه چې په افغانستان کې روان دي، په هغه کې د ټرمپ د ادارې خورا ډېر رول و. د جان بولټن کتاب چې د ټرمپ د امنیت شورا مشاور و، هغه په دې باندې نن ټینګار کوي. هغه کسان چې ټرمپ اداره کې ټرمپ ته ډېر نږدې و، هغه ټینګار کوي چې دوی هم ډېر سهوي کړي، ټرمپ ادارې تصامیم نیولو کې سهوي کړي، البته په نافذولو کې سهوي یا په تمثیل کې سهوي شوي دي. نو لابي روان ده، لابي خورا ډېر تاثیر لري، او دا لابي د دې باعث کېدلی شي چې ځینې تغییرات راشي اوږدمهاله کې یا لنډمهاله کې. خو په ټوله کې دا کمپاینی څرګندونې د کمپاین تر بریده پورې دي، ځکه عموما کاندیدان خورا ډېرې دعوې کوي. هغه که په ټوله نړۍ کې وي، د کمپاینی رول یو اصول دغه دي چې تاسو مبالغه پکښې کوئ، هغه د حقایقو څخه څه نه څه واټن لري. نو په ټوله کې ویلی شو چې لابي روانه ده، او هغه هیوادونه که زیلنسکي دی یا د نورو هیوادونو مشران یا لیډران د خپلو هیوادونو د ګټو لپاره، ځکه امریکا د نړۍ په سیاست باندې خپل تاثیر لري، خپل نفوذ لري، نو هغه هم لابي کوي او د اړیکې جوړولو هڅه کوي. ځکه هغه یې دلیل څاري که هر څوک ادارې ته راځي، یعنی د دې ادارې یا د دې ایالت او بخش د دې هیواد مشر کېږي، نو دوی باید ښې اړیکې ورسره ولري. نو لهذا له انتخابات نه مخکې ځینې رهبران هڅه کوي چې د کاندیدانو سره، د امریکا په څېر د هیواد کاندیدانو سره، خو په ټوله کې تر ډېره بوده پورې د دې وینا بې تبلیغاتي بڼه.
ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه هم مشکله لیدلی دي، مثلا کله چې ټرمپ تیر ځل ولسمشر په ناټو یې څومره فشار راوستې، ناټو په غړو یې څومره فشار راوستې، پیسې تاسې هم واچوئ په دې تړون په مصارفو کې، یا پوځي بوریجې مو زیاتې کوي، یا په چین باندې فشار ډېر زیات و، خو له روسیې سره ډېرې اړیکې ښې وې د ډیموکراتانو په نسبت. خو خیر، بېرته به د افغانستان برخې ته راشو. د دې موضوع پسرلی صاحب، څه فکر کوئ چې طالبان به څه فکر کوي چې کوم یو د دوی په ګټه دی؟
زه فکر کوم چې ممکن طالبان په دې اند وي چې کاملا هرس د دې په ګټه وي، ځکه اوس کوم سیاست چې دی ډېر نرم سیاست دی، او طالبان چې مکتبونه تړلي دي او زور وایي په افغانستان کې، هلته موضوع ګډه وډه ده، مطبوعات هم ډېر زیات آزاد نه دي. نو دغه اوسنی حالت کله چې ډېر زیات اوسنۍ اداره وګوري چې طالبان تخلف کوي بیا دوی مذاکرات سره پیل کی یا بیا ځینې دغه د فشارونو د لارې کار اخلي نرم فشارونه تر څو طالبان کنټرول وساتي او دوی سره وګوري او یا هم د دوی پر رسمیت ونه پیژني. دا ډیر نرم دی که چیرې ټرمپ ولسمشر سي ټرمپ خپل کمپاین کې هم دا تل ویلي دي او وایي چې کله چې دوی د دوه تفاهم لیک لاسلیک کوو او د افغان د امریکانو وتلو موضوع و نو د ملا برادر ته زنګ وه ورته وویل که چیرې که یو امریکایي ته صدمه ورسیږي یا ووژل سي مشکل ورته پیښ سي زه ستا کور ته وراچوم یا تا مغه ځای کې وژنم. او په ډیرو جدي الفاظو کې مې ورته وویل دا پخپله ټرمپ وایي وایي ملا برادر او طالبان په دې پوهیږي چې زه ډیر غوس سړی یم او قاطع سړی یم او کوم خبره چې کوم هغه زه عملي کوم. په دې قاطعیت کې په غوسوالي کې په تصمیم نیونه کې په مدیریتي برخو کې بېله شکه چې ټرمپ به په طالبانو باندې ډیر زیات محدودیتونه وضع کړي او دوی په کل کې ریپبلیکنس یا جمهوري خواهان چې دي دوی نه غواړي چې ډیر پیسې په نورو هیوادونو کې مصرف کړي، غواړي چې پیسې په افغانستان په خپل کور کې مصرف کړي. نو دوی ډیر زیات مصارف په افغانستان کې درلود. دوی هم دا وایي چې کوم مسلې او کوم امکانات چې موږ په افغانستان کې پریښي دي هغه هم باید نه وای پریښی، د خپل ټرمپ دا ادعا کوي. او دوی وایي چې موږ په میلیاردونو ډالر هلته پانګونه کړې وه، دوی وسلې امکانات ټول پاتې سو. نو کله کچیر ټرمپ ولسمشر کیږي په طالبان باندې به محدودیتونه ډیریږي او د مهاجرینو لپاره به هم ستونزې جوړیږي. زموږ خلک اوس کوم په غیر قانوني ډول د مکسیکو د لارې اوړي دي خاطر راځي، هغوی لپاره به موږ اندازه ستونزې جوړې سي. ولې کوم مهاجرین افغانان چې په عیسوي په طریقه راغلي یا په خو راغلي ودلته هغوی دپاره به مشکل ډېر نه وي. ولې د طالبانو سره د برخورد به متفاوت وي. او که چیرې د امریکا داسې احساس وکړي چې د طالبانو لخوا یا د افغانستان لخوا بیا دوی ته خطر دی، بیا به ډېر جدي عکس العمل دوی وښيي. نو په کل کې د ټرمپ شخصیت دغسې دی چې دی جدي دی، قاطع دی، غوس دی او پریکړه کوي. او د کاملا هاریس دوی شدي ډېر نرم دي، ډیپلوماتیک دي، په ډیپلوماتیک اصول پوه خلک دي، همدغسې مخته ځي، فشارونه واردوي. نو ممکن دا یو اندازه د طالبانو لپاره ښه وي. او اوس هم چې کوم اورېدل کېږي وایي کومکونه دي، دا موضوعات چې روان دي دا به دوام پیدا کوي. ټرمپ دوی په دې افغانستان دا افغانستان کوم دا په موضوعات چې دي مثلا په خځې د ایجاب کوي نه کوي، دا دغه موضوعات خو دي خپل موضوعات دي. بیا دلته دا کاملا هاریس چې دي دوی بیا د بشر دوستانه موضوعات ته ډیر زیات توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي. نو ممکن په ځینو برخو کې چې مثلا هغه د طالبانو داخلي موضوعات وي په هغه کې یا نزد دوی ازادي ولري، ولی که چیرې د امریکا نېشنل سکیورټي ته په خطر وي او یا هم ځین نور جدي موارد وي چې د تفاهم نامې خلاف وي، بیا به کچېرې ټرمپ وي د جدي عکس العمل سره مخامخ کیږي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن میاخیل صاحب. موږ تر اوسه پورې چې عدیعقل په دې وروستي تاریخ کې لیدلی دی، هر لوی حمله چې امریکا کړې ده یا هر جنگ چې امریکا پیل کړی دی د جمهوري غوښتونکو د حکومت په مهالو، نو لدی هم معلومی شي چې د دواړو په پالیسی کې به توپیر وي. دا مسله څنګه ګڼي؟ د هغه کوم کارونه چې طالبان کوي چې په اکثر مواردو کې به زه ګمان کوم چې د کانګرس غړي هم ورته اماده وي چې کله په دوی فشار نور زیاتی شي هم شاید ورسره په کانګرس کې مخالفت نه وي موجود، نو فکر نه کوي که جمهوری پال راشي د طالبانو وضعیت به خراب شي یا به فشار نور هم پیزیات شي؟
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نه وروسته به خامخا فشار که ریپبلیکن راځي او که دیموکراتان راځي دا به موجود وي، ځکه چې دغه موجوده حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو لپاره، د سیمې لپاره او دنیا لپاره قبول نه دی. اما د دې حالت نه د وتلو تګلاره باندې اختلاف د نظر موجود دی، هم د افغانانو په منځ کې موجود دی، هم د منطقې هیوادونو په منځ کې موجود دی، او هم د لوی طاقتونو کو روسیه او چین او امریکا دي. ځکه په عمومي مسایلو کې دی هم توافق لري چې افغانستان کې باید یو مشروع قانونمند ولسواک حکومت رامنځته شي او افغانان یو بل سره ومني او د دنیا د خپلو منځو کې باید په سوله کې وي او هم د ګاونډیانو د دنیا سره، یعنی په دې باندې توافق لري. همدا علت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کما فیصله چې وکړه هغه په توافق سره وشله، ولو که روسیا او دغه ممتنیر ورکړې، خو ممتنیر بیا د شورا امنیت کې هغه د توافق معنا ورکړي، کولی شو چې هغه ویتو کړي وي، هېڅ هغه فیصله منل شوې نه وي. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې تغییر به که چیرې د امریکې لکه مخکې مې یادونه وشوه، که چیرې د امریکې ګټو ته خطر وي په اوږد مهال کې، دی بیا مداخله کولی شي. البته دا مداخله به د تیر په شکل نه وي، اما دا به په بل شکل باندې وي، ځکه چې د جنګونو نویت او هغه تکتیکونه اوس او ټکنالوژي ډېر فرق کړی دی. دی کولی شي خپل هدف چې د منځه ویسي، دا ورته کوم مشکله خبره نه یعنی امریکې دپاره. البته دغه اوسني وضعیت نه د وتلو دپاره، آیا غواړي چې په افغانستان کې دومره سرمایه ګذاري سیاسي اقتصادي او نظامي وکړي چې د افغانستان وضعیت ته تغییر ورکړي؟ زه فکر کوم چې امریکا دپاره به دومره ګټه نه لري. و البته دا د منطقې د هیوادونو دپاره او نورو هیوادونو دپاره چې چین روسیه ده، یعنی درد سر دی د افغانستان کې چې حالات دغسې روان وي. مګر متاسفانه چې یوازې امریکا نه ده، بلکې منطقې هیوادونه او چینو روسیه و دغه چې ده، دیو هم یو واضحه پالیسي نه لري چې آیا طالبانو سره غواړي چې همدا منفي تعامل ته ورکړي او طالبان په رسمیت باندې وپیژني، او یا دا ده چې طالبان سره خپل روابط قطع کړي او یا د دې مخالفت وکړي. نو هغه هم په اسلام مزبزب حالت کې دي، هم ګاونډي هیوادونه هم نور هیوادونه، ځکه چې هغه سرمایه ګذاري چې ضرور ده هغه په افغانستان کې دی و نه کوي. نو چې نه کوي رولم ډېر نشي درلودلی. خو د افغانانو لپاره دغه وضعیت چې کوم یو دی، دا په تاوان دی. ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي او زمینه د ګاونډي هیوادونو او نورو لاسوهنو ته مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې زمونږ خپل نظر، زما شخصي دا دی چې بل دې چې حالت د کنټرول نه وځي، افغانان باید یو بل ومني او زمينه دې ته مساعده شي چې ټول افغانان د یو سیستم د یو قانون د لارې یو چتر د لارې په افغانستان کې ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي. دغه سي انحصار او قدرت او ممزرما ټول زما پالیسی نه په خوانه نتیجه ورکړي، نه اوس نتیجه ورکړي، نه په راتلونکي کې نتیجه ورکړي.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسې. آزاد صاحب، موږ چې اوس ګورو چین ورځ په ورځ په افغانستان کې علاقه زیاته شي، پانګونه کوي، څه فکر کوي چې په امریکا کې که د هر چا حکومت وي، تر څه حده پورې به چین وزغمي؟
طالبان یو خوا د متحده ایالاتونو څخه مخکې چې تاسو کوم اصلاح وکارول، بوجۍ ډالر ترلاسه کوي، او بله خوا د امریکا د حریفانو سره نږدې اړیکې پالي. طالبان داسې فکر کوي چې دوی دې ته اړ دي، ځکه دوی فکر کوي چې د دوی د نه رسمیت پېژندلو تر ټولو ستر لامل متحده ایالاتونه دي. نو دوی باید د متحده ایالاتونو مخالفینو سره اړیکې ښې کړي چې په هغو کې چین په لومړي صف کې دی. چین بیا خپلې ګټې لري، چین بیا دا ویره هم لري چې په افغانستان کې داسې ډلې خورا ډېر واک ترلاسه نه کړي چې هغه د دوی سیمو ته، ځکه کم هم دی، موږ د چین سره سرحد لرو او د دې لارې چین ته خطر پیښ شي، ځینې نور هیوادونه درته سرمایه ګذاري وکړي. ځکه په تېرو شلو کلونو کې یوازې طالبان نه وو، دا فرصت ته ډېرې سیمه ییزو قدرتونو ته د بده مرغه مساعد شوی وو چې هغه په افغانستان کې په نیابتي ډلو باندې پانګه اچونه وکړي یا سرمایه ګذاري وکړي، او ځینې ډلې ممکن چین ځان ته خطر وبولي یا ځینې فیکشن ځان ته خطر وبولي. په ټوله کې چین په نړیواله کچه، حتی په هغه سیمه کې چې د دوی نفوس خورا ډېر دی، په آسیا کې یا لکه افغانستان په څېر هېوادونه، هغه د متحده ایالاتونو سره د رقابت جوګه نه دی. متحده ایالاتونو نن هم په افغانستان کې یا طالبانو ته میلیونونه ډالر څلوېښت میلیونه خو هغه ښکاره دي چې د ونه یځي، او د دې تر څنګ متحده ایالاتونه په خپله طالبانو کې خپل نفوذ لري. موږ دا ولیدله چې په تېرې درې کلونو کې تر ټولو ډېرې لیدنې شوي دي، یا لیدکاتې شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، هغه د طالبانو د استخباراتو د مشر او د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مشر یا د استازو ترمنځ شوي دي. یعنې هغه استخباراتي فعالیت اوس هم هلته خورا ډېر رول لري. متحده ایالاتونه د چین څخه هغه ویره نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې یو ډول ښکاره کېږي. نه، چین په هغه کچه باندې که هغه اقتصادي وي که نظامي وي که سیاسي رول یا نفوذ وي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، هغه ځای نه لري چې متحده ایالاتونه لري. ځکه د هغه هغه سیاسي ساختار داسې جوړ دی چې هغه هېڅکله دومره لویه سرمایه ګذاري یو چیرې نشي کولی لکه متحده ایالاتونه یې چې کوي. یا متحده ایالاتونه خپل ائتلافیان لري ناتو لري او خورا ډېرې پیسې له هرې برخې ته یې راټولولی شي یوازې کارولی شي. بیا د دوی خپل هغه پرستیج چې دی، یا خپل هغه کرنسي چې دی، یا خپل هغه اقتصادي ظرفیت چې دی، حتی په چین کې تر 40% کمپنۍ یا فابریکې هغه امریکایي فابریکې دي چې د لیبر د کاست له وجې هلته دی ځای پر ځای سوي دي، هلته خپل فعالیت کوي. نو په ټوله کې هغه لږه ارزې څخه دا ویره نشته، امریکایان لپاره دا ویره نشته. امریکایان چې څه ته متوجه دي، هغه چې زه د ځینې وخت نه وخت ځینې سیاستونو سره بحثونه کوم، هغه د افغانستان یوه ډېره لویه بدمرغي دا ده چې په تېرو شلو کلونو کې وبخښې داسې یوه ډله رامنځته نه شوله، داسې یو سیاسي فعالیت رامنځته نه شوه. په دې کوم طبیعي خبره ده، داخلي سیمه ییز او نړیوال لاسونه وو چې هغه یې په یوه ږغ باندې دی. نن هم په دې باور دی چې طالب نه وي نو به څوک وي، نو دا ځای به څوک ډکوي، څنګه به ډکېږي؟ ځکه د یو هېواد اداره، د یو هېواد هغه نظامي وي، سیاسي وي، اقتصادي اداره وي، هغه په ډلو ټپلو باندې خو نه کېږي. نور کسان زما په شمول د میاخیل صاحب په ګډون، پسرلی سره ټول افغانانو په ګډون باندې داسې یوه جبهه نه ده معلومه چې هغه په یوه واحد صف کې ولاړ وي. دغه خالي ګاډه کول د امریکا دپاره ستونزمن څه ده، ځکه هم دای تر اوسه پورې هغه نرم دریز چې طالبان ورته وایي هغه یې خپل کړی دی. په ټوله کې هغه دریز د متحده ایالاتونو هغه نرم دریز نه دی، ځکه هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دننه طالبانو کې داسې اصلاحات راوستل شي چې هغه د نور افغانان هضم کړي، یعنې وزغمي په خپل سیستم کې، چې هغه اوس نه لیدل کېږي. په بشپړه توګه د طالبانو لرې کول او دا خالیګا رامنځته کول، دا خالیګا ډکول ستونزمن ده، دا خورا ډېر ستونزمن ښکاري. په ناڅاپه ډول داسې یو قوه نشته چې هغه ډکه کړي. لهذا هلته بیا که چین ده، که روسیه ده، که ایران ده، دغه خالیګا څخه د استفادې هڅه کوي، خو متحده ایالاتونه له دې څخه ویره نه لري، یا غرب په ټوله کې، اروپا له دې څخه ویره نه لري، ځکه په تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري داسې سوې ده. طالبان هم په دې باور دي، هغه کله اقرار کوي که نه کوي، چې متحده ایالاتونه که وغواړي، او دا موږ ولیدل چې د بهرنیو چارو موین یې په وار وار دا وویل که امریکا طالبان وپېژني په رسمیت ټوله نړۍ پېژني، که امریکا دا وکړي ټوله نړۍ دا کوي. او په دې کې ښکاره خبره ده چې د ملګري ملتونو په ګډون چې یو له ټولو لویو ډونر یې متحده ایالاتونه دي. د ملګري ملتونو هغلته د دې خپل نفوذ دی، د دې خپل ائتلاف دی، د ناټو په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو خپل نفوذ، که هغه د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات نیولې تر قطر پورې، دا نفوذ ډېر خورا ډېر مهم دی. نو په سیمه کې د
په ډېرو مسایلو کې د امریکا له دریځونو سره نور هیوادونه اختلاف لري او ښکاره اختلاف ښکاروي. په افغانستان کې طالبانو داسې کار نه دی کړی چې نور جرأت وکړي او هغوی ومني. مثلا د نجونو د ښځو باندې کوم بندیزونه چې لګولي دي، نه روسیه کولی شي دغه دفاع وکړي، نه چین کولی شي، نه حتی پاکستان او ایران کولی شي چې دفاعي وکړي.
ښکاره خبره ده چې طالبانو خپل کړنې داسې دي چې هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د دوی دفاع وکړي. لاکن سره د دې هم د طالبانو مشران سفرونه کوي، سره د دې هم سراج الدین حقانی د اف بی آی په تور لیست کې نن هم دی، د سر باندې هغه نام چې ایښودل شوی هغه نن هم دی. لیکن هغه سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه عربي امارات ته سفر کوي، هلته ناستې کوي، هغه مطبوعاتي کېږي، او دا هیوادونه هغه هیوادونه دي چې متحده ایالاتونو سره نږدې دي، اړیکې لري. یعنې دلته اتنا انعطاف د امریکا د خوښول شوی دی. که چیرې امریکا دریځ په ناڅاپي ډول سخت کړي، دا هیوادونه نور هم سختوي. ښکاره خبره ده چې دا هیوادونه جسټیفای کولی نه شي، یا د دې هغه نه شي کولی د طالبانو د کړنو طرفداري نه شي کولی. لیکن هغه ډول مخالفت چې لازمه دی چې د بشر حقونو ته ورځ په ورځ پایمالېږي، هغه ډول عکس العمل هم نه ښول کېږي، ځکه غرب تر اوسه پورې هغه عکس العمل نه دی ښولی، نو د سیمې قدرتونه یې نشي. لهذا چین په لوی انځور کې د متحده ایالاتونو د اتحادیانو لپاره په سیمه کې لوی خطر لا تر اوسه پورې نه دی.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسې. سره له دې چې ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې که حقانی سفر کوي، یا د طالبانو نور چارواکي سفرونه کوي، یا تر اوسه پورې څه نه ورته ویل کېږي، د امریکا له لوري شنه اشاره ده، او امریکا فعلا دوی غنیمت بولي، حداقل یو خلای ډکه کړې ده، که دوی نه نو ګډوډي به لا زیاته شي. لیکن ځینې بیا دا وایي، سرلی صاحب دا پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده، ځینې وایي چې که امریکا وم نه غواړي همدغه اوسنۍ پالیسي هم وي، طالبان په دې حالت کې نه پاتې کیږي، یعنی دوی ورځ تر ورځې سخت دریځ کیږي. مثلا تر پرونه د نجونو او ښځو په ضد بندیزونه ول، له ښوونځي ول کارې منع کړې ول، نن رسنۍ بندوي، بل ورځ یو بل کار کوي، او داسې راپورونه هم شته چې القاعده او ځینې نورې سخت دریځې ډلې هم اوس په افغانستان کې شته. د دوی ځینې مهم غړي له طالبانو سره لیدنې کتنې کوي. نو داسې شرایط بالاخره په افغانستان کې بیا رامسته کیږي، لکه په تیر دوره کې چې رامسته شول په امریکا حمله وشوه، که په امریکا ونیشي په یو بل هیواد ممکن له افغانستان حمله وشي، او که دا ځلې بیا داسې یوه حمله وشوه بیا به نړۍ لاس ورته یو کوي. یعنی د دوی نظر دا ده چې طالبان په خپله په لوی لاس دنیا مجبوروي چې د دوی په ضد لاسونه یو کړي.
ډیره مهم موضوع ته اشاره وکړه، د افغانستان ساختار استراتیژیک موقعیت او سیاسي اوضاع ډیره پیچلی ده، بلې شکه چې د یو هیواد تر کنټرول لاندې کیدای نسی. امریکا خپل نفوذ لري، تاثیر لري، ولی په خپل د افغانستان خلک هم باید دغه قدرت چې دی هغه باید د پام ونه غورځول سي، او د سیمه د هیوادونو مداخله موضوع هم ډیره مهمه ده. کچېری طالبان دغه سي دوام ولري، دوام ورکی او سوني جوړ کی، مکتبونه بند کی، عام خلک خپل افغانان دانش زغملای چې د جبر او ظلم او ستم لاندې ژوند وکي او سن سره مخامخ وي، دا کې ورځ دوام وکي، یو کال دوه کال درې کال اخر خلک پورته کیږي. لومړی د خپل د افغانستان د خلکو موضوع ده چې دوی بدلون غواړي، مثبت بدلون غواړي، پرمختګ غواړي، او اوسنی فقر بېوزلۍ نشي زغملای. زموږ ځوانان هم د اوس روان دي، ایران تلته وژل کیږي، پاکستان ته ځي، زموږ خویندې هلته بېعزته کیږي، په تاجکستان او ازبکستان کې زموږ خلک مهاجر شول. زموږ د خلکو وضعیت ډیر زیات بد دی، او زموږ خلک نور دا وضعیت او حالت نشي زغملای. کشیر دوام پیدا کوي، طالبان به داخلي قوتونو فشارونو سره به هم مخامخ کیږي. پاتې شو بل موضوع د سیمه د هیوادونو مداخله دي، مثلا د چین مداخله ده، د ایران مداخله دي، د روسیې مداخله دي. موږ کچیر په خپل بهرنۍ پالیسۍ یا سیاست کې توازن د لاسه ورکړو، موږ نو څه کولای چې په افغانستان وساتو، مخته ولاړ شو. توازن موږ ته ډیر زیات مهم دی. کله موږ ډیر زیات چین سره نږدې کیږو او ورته خوشبین یو، یا کله موږ سره پاکستان ته ډیر نږدې کیږو، یا کله روسیې ته، یا کله امریکې ته، یا کله نور هیوادونو ته، دا ډیره مهمه ده چې موږ په داخل کې یو قوي سیستم ولرو، سیاست ولرو، او دا د دې سبب سي تر څو د نړیوال قوتونه باثباته کړي. خپل د حکومت داسې نه وي چې د لانجې او برخه وګرځي، د ستونزې او برخه وګرځي. اوس وخت کې حکومت دغه یو حالت ته رسیدلی چې خلک مشکلات سره مخامخ دي، او دا دلیل دی کېدای چې نور هیوادونه هم پکې مداخله وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. میاخیل صاحب، ډیر کم وخت لرو، کلن راته وست. ځینې وایي چې امریکا اوس د اوکراین جنگ دی، د روسیې جنگ دی، ډیری منابع اخوا ته متوجه دي، او که چیرته دا جنگ پای ته ورسیږي شاید افغانستان وضعیت په اوسني حال پرې نشتی. نظر موسه دی
اوس په دنیا کې تر اوسه پورې یو لوی طاقت دی، او دی کولی شي چې په څو سیمو کې، په څو ځایونو کې همزمانه هم جنگ وکړي او هم توجه ورته ولري. اما خبره داره چې اغونه ځکه د دنیا مسائل چې دي، سیاست دا په اقتصادي او ګټو باندې ولاړ دی، نو چې دی هغه توجه چې افغانستان ته ورکوي چې په هغه په نظامي لکه مخکې په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې همدومره د دیو په پالیسۍ کې د یو اقتصاد لپاره د یو ستراتیژیک
همدومره وخت هم درلود. سلامت اوسه میاخیل صاحب. شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د ننګرهار والی، د امریکا د اسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې مشتافان لیکوال، او شنونکی سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اوري.
She خبر میں دوا